السلام علیکم، سحر مو په خیر. دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د سحر 9 بجې دي. نن د اتوار ورځ د 2011 میلادي کال د فروری د میاشتې 28 نیټه ده. ولیها میرزاده مو د مشال ریډیو خپرونې اورېدو ته مرابولم. دا خپرونه چې سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده، کې د ستاسو لپاره ډیر څه لرو، خو تر ټولو اول به خبرونه د نجیب عامر نه واورو.
سهار مو نیکمرغه. پاموکړی د خبرونو سر ټکو ته. ملګرو ملتونو د لیبیا خلاف د بندیزونو لګولو پریکړه کړې ده. ریپورټونه وایي د پاکستان او امریکا د استخباراتي ادارو د مشرانو ترمنځ خبرې شوې. د پنجاب وزیر اعلی د پیپلز پارټۍ د 9 وزیرانو د لری کولو رسمي لیک گورنر ته لیږلې، او شاهد خان افریدی په یو ورځنیو لوبو کې 300 وکټونه واخیستل. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د لیبیا د ولسمشر معمر قذافی پر ضد په ګډه یو قرارداد وړاندې کړی دی. دا قرارداد په قذافی دغه په نږدې ملګرو او د کورنۍ په غړو په سفر کولو د بندیز لګولو غوښتنه کوي، او داغوی شتمنۍ کنګل کول غواړي. دا قرارداد همدارنګه د جرمونو په نړیوال عدالت غږ کوي چې د لیبیا د حکومت خلاف د مظاهره کوونکو خلکو حال دې واخلي او د ولسي خلکو وژونکي دې محاکمه کړي. د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف د کابینې نه د پاکستان د پیپلز پارټۍ د 9 وزیرانو د لری کولو په مقصد گورنر سردار لطیف کوسا ته یو رسمي لیک لیږلی دی. دا لیک د خالی په ورځ ناوخته لیږل شوی چې ورکی د پیپلز پارټۍ سره د تعلق لرونکو 1400 پارلماني سکرترانو د لری کولو غوښتنه هم شوې ده. د پنجاب د گورنر لخوا تر اوسه په دې اړه کوم ګام نه دی پورته شوی. دوه ورځې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف اعلان کړو چې اوس په پنجاب صوبه کې د دوی او د پیپلز پارټۍ لارې جلا دي. ریپورټونه وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA د چارواکو سره تماس نیولی، او دا غوښتنې د غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د کارکونکو خپلو کسانو په اړه د ورته معلومات ورکړي. ریپورټونه وایي په دې اړه د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر جنرال احمد شجاع پاشا او د CIA د مشر لیوین پنیټا ترمنځ د ټلیفون د لارې خبرې شوې، خو کوم سرګند پاکستاني چارواکي تر اوسه د دې خبرې پخلی نه دی کړی. امریکایي ورځ پانا نیویارک ټایمز په خپل یو رپورت کې وایي پاکستان وروسته لاغې دا غوښتنه د امریکا نه کړې چې یو امریکایي وګړی ریمن ډیویس په لاهور کې د دوو پاکستانیانو د وژل کېدو په تور ونیول شو. بل پلو یو بل امریکایي کس ایرن مارک هیون پېښور کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته په 14 ورځني جسماني ریمانډ جیل ته لیږل شوی دی. خبرونه تاسو د مشال لیډیو نوري. وسلوالو کسانو د عراق د تیلو د پاکولو په تر ټولو لوی کارخانه برید کړي، او دا کارخانه یې بنده کړې ده. په دغه برید کې د کارخانه سلور کارکونکي وژل شوي، او د ځایي او د ځای پر ځای شو بمونو د چاودېدو له امله هلته اور بل شوی دی. د عراق د صلاح الدین ولایت والی احمد الجبوري وای وسلوالو د خاورو د تیلو او بنزینو په کارخانه باندې دا برید د خالی په ورځ ترسره کړی دی. یاده شوې کارخانه د ورځې 150,000 بیلره تیل تولیدوي، او دا د عراق د انرژۍ خپلې اړتیاوې پوره کوي. په تیونس کې د تازه شخړو په ترڅ کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. ریپورټونه وایي په سر ښار تیونس کې د منځمهالي حکومت خلاف د آرامو مظاهرو نه پس سل تنه په دې تور چې د خلکو ودانیو او کورونو ته تاوان رسولی یا اور لګولی د پولیسو لخوا نیول شوي دي. ریپورټونه وایي د شپې په ښار کې د ډزو اوازونه اورېدل کېدل، او چورلکې هم په هوا کې څرخېدلې. په تیونس کې د خلکو لخوا وروستي پاسون او مظاهرو پخوانی واکمن زین العابدین دین د واک پریښودلو ته اړوستلو، او دغو مظاهرو په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د حکومتونو خلاف د جمهوریت پلو کسانو مظاهرو ته لار هواره کړې وه. تازه ریپورټونه وایي د نیوزیلند په وروستۍ زلزله کې د وژلو شو کسانو شمیره 115 ته لوړه شوې ده. د نیوزیلند ژغورونکي ډلې په کرایست چرچ ښار کې د پریوتو ودانیو لاندې د ایسارو خلکو په لټون بوختې دي، خو د خالی په ورځ د زلزلې تازه ټکانونو د مرستندوی ډلې هسې ټکنه کړې. د نیوزیلند وروستۍ زلزله چې 15 ورځې وړاندې شوې وه، ویل کېږي چې څه ناسه 200 کسان لا هم تری تم دي، او ګمان کېږي چې د پریوتو ودانیو د خاورو خزلو لاندې به ایسار پاتې وي. ایران وایي دوی د روسیې په کومک د جوړې شوې اټمي بټۍ بوشهر نه د سون موادو باسي. د ایران دا ګام د دوی د اټمي پروګرام د پیاوړي کولو په معنا اخیستل شوی، خو بل لوري ته د ملګرو ملتونو د اټمي څارنې په اداره کې د ایران استازی علي اصغر سلطانی وایي د روسیې په سپارښتنه د بوشهر اټمي بټۍ نه د سون مواد د تخنیکي کارونو د ترسره کولو په مقصد وستل کیږي. او وروستۍ خبر د کرکټ له نړۍ. د پاکستان د کرکټ د ټیم کپتان شاهد خان افریدی د خالی په ورځ د سریلانکا څلور لوبغاړي وسوځول. په دې کار سره هغه نه یوازې د دې لوبې د غوره لوبغاړي انعام وګاټه، بلکې دا ویاړ هم ترلاسه کړ چې په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې 300 لوبغاړي وسوځوي. پاکستان د کرکټ په روان نړیوال کپ کې پرون سریلانکا ته په 11 منډو ماتې ورکړه. نن به د کرکټ په ورلد کپ کې د هندوستان او انګلستان ترمنځ د هندوستان په بنګلور ښار کې مقابله ترسره کیږي. دا تر دې غړې د مشال خبرونه.
سلام پښتونخوا،
اوریدونکو په سلام پښتونخوا کې درته زه ملي حامیزاده یو واره بیا هرکلی وایم. د دې نوړاندې تاسو خبرونه د مشال ریډیو سره واوریدل چې زمونږ همکار نجیب عامر تاسو ته وړاندې کول. په دې خبرونه کې تاسو لپاره د ریپورټونه هم شته، نو راځي چې واورو تاسو کوم کوم ریپورټونه ته وکیدل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لیبیا باندې د بندیزونو لګولو ملاتړ کړی دی. پری رپورت لرو. تیر شپه د پاکستان ټیم د کرکټ نړیوال کپ په میچ کې سریلانکا ته په 11 منډو ماتې ورکړي. په دې په ملک کې د کرکټ مینوالو خوشحالي نمانځلې.
پاکستان میں جو گٹو خوشحالی پا دے باندے چو بے گٹھلا
په کوټه کې یو کس د زده کوونکو لپاره د هاسټل یو شخصي پروژه شروع کړې ده چې د دریو کلونو راهیسې کار کوي. د دې هاسټل د سہولتونو په اړه په هاسټل کې یو زده کوونکی وایي:
ډېر مطمئن یم دلته هاسټل کې کوم سہولیات دلته موجود دي. په دې کې کانا، پینا، رایش، دوبی، ایرکټینګ کې دا پابندیانې دي چې بغیر اجازه ته بار نشي وتلای. سګریټ نوشي نشته.
دا او نور ډېر څه په سلام پښتونخوا کې د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. د پاکستان الیکشن کمیشن د صوبه خیبر پختونخوا په ټانګ کې د صوبایي اسمبلی په خالی شوې چوکې باندې کې دونکو زمینی انتخابات یو ځل بیا ځنډول دي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو همکار خالد خان نه اخلو. نو خالد خان، ستړي مشي او سهار مو په خیر. ډیره مننه خالد خان، د دې په اړه تاسو څه معلومات لرئ؟
جی بالکل، دا الیکشن کمیشن لخوا یو ځل بیا دغه ټول ټاکنې وځنډول شو او دا سبا لکه د 25 فروری کېدونکي خو دا انتخابات په اوس په 21 مارچ کېږي. په دې اکله زه به تاسو ته دا ووایم چې دغه ځای خلکو او امیدوارانو په خصوصي توګه حزب الله کونډي خپل غبرګون ښکاره کړی دی او په دې باندې سخت تاوتریخوالی هم څرګند کړی دی. او دا یې ویلي دي چې دا د دوی خلاف یو سازش دی، دا د دوی او حلقې خلاف یو سازش دی چې دا انتخابات په دریم ځل ځنډول کېږي. زه به تاسو ته دا ووایم چې دا سیټ دا جمعیت العلماء اسلام حاجی ګلستان بیتنی په وجه چې هغه ډسکوالیفای شو، دا هغه په وجه دغه سیټ خالی شو. نو بیا په 28 جولای په کال 2000 کې د دغه انتخاباتو نیټه ټاکل شوې وه. بیا د خراب امنیتي وضع له وجې هغه بیا وځندل شو په ستمبر کې د سیلابونو په وجه دغه انتخابات وځندل شو. بیا د حاجی ګلستان په حق ورسېدو نو دغه انتخابات په درېم ځل چې بیا دغه تاریخ مقرر شو، نن پرون بیا د الیکشن کمیشن نه دغه فیصله راغله چې دغه انتخابات یو ځل بیا به لیټ شو او دا به اوس په 21 مارچ کېږي.
خالد خان، په دې ټانګ کې د امیدوارانو او رای ورکونکو په دې فیصله څه غبرګون ښودلی دی؟
اجی بالکل څنګه چې ما تاسو وایي په دغه انتخاباتو کې د پاکستان پیپل پارټي دلاور خان کندی او آزاد امیدوار حبیب الله کندی او د جمعیت العلماء اسلام غلام قادر برټنی په شمول یویش امیدواران دغلته ولاړو او دغه دا ټول دا اراده دا ویل لري چې هغه انتخابات ګټي وو چې په عین موقع دا ودندول شو نو هغه حبیب الله کندی چې څنګه دغلته مضبوط امیدوار ګڼل شو هغه پرون خبری کانفرنس وکړ او هغه دا ویل دي چې هغه به د دې خلاف عدالت ته هم ځي د پسړکونو او په هم مظاهره کوي ځکه چې دا د دغه خلکو سره یو زیاتی دي چې د تیر یو کال نه هم دغه انتخابات ځنډول کیږي او دا د صوبایي سمګه سیټ چې پی کې یو کم اویا وته ویل شي دا د یو کال نه خالی پروت دی نو هغه دا وایي چې په صوبایي سمګه کې د دین نمائندګی شته او نه د پرمختګ کارون لپاره سپنګه نو دوی بیا بار بار هم دغه وینا کوي چې دا انتخابات زر تر زره وکړي شي او چې د هغې نمائندګي په صوبایي سمګه کې نو د پرمختګ کارونه هم دغلته پیل شي.
خالد خان دا څنګه چې تاسو ویلې دا دریم ځل دی چې د ټانک دغه انتخابات ځنډولې کیږي اخر د دې وجه څه ده؟
اجی بالکل دا ډېر ښکلې پوښتنه تاسو څنګه چې ما تاسو ته وی او دریم ځل دا کیږي د امنیتي وجه د وجه بیا د سیلاونو په وجه او دې ځل نه خو بالکل په څرګنده تور دا ښکاري چې حکومت پکې راکیږي ځکه چې په دې صبح کې د شانله کې انتخابات چې کېده نو دغلته د عوامي نېشنل ګوند او د پاکستان پیپل پارټي امیدوارانو دا یو فیصله وکړه چې د شانګلي الیکشن به د عوامي نېشنل امیدوار کوي او د ټانګ الیکشن به د پاکستان پیپل ګوند امیدوار کوي. همدغه فیصله شوه بیا د عوامي نېشنل ګوند کوم امیدوار چې حبیب الله کندی دا پخوانی صوبایي وزیر هم دی دته دا ول شو چې خپل دستبرداشت د انتخاباتو نه خو هغه دا فیصله ونه منلو او په آزاد هیڅ دغه انتخابات لړاوي مدته د پاکستان پیپل پارټي د وتاو ته دا وایم چې د فیصل کریم کندی چې څوک د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر دی داغه هم دغه سیمې سره تعلق لري د مولانا فضل الرحمن روډ او مولانا طاهر الرحمن دغه دینه د قومي اسمبلی په سیټ منتخب کړی شوی دی او داغه هم یو اثر دی او هغوی ته دا ښکاري چې د دې امیدواران کمزوري دي د حبیب الله خان کندی په نسبت ځکه چې هغه آزاد امیدوار دی داغه دغلته اثر رسوم هم زیات دی او هغه دا یو فیصله کړې ده نو دا ثابت څرګندوي چې د دې نه چې حکومت دغلته غواړي چې د انتخابات وروسته کیږي.
ډیره ډیره مننه خالد خان چې تاسو موږ سره دا تفصیلي معلومات شریک کړل.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا په سلام پختونخوا کې درته زیاواره بیا هرکلی وایم. د دې نمخ کې چې مونږ خپل ریپورتونو ته لاړ شو تاسو سره خبرې وکړو دا وخت ساسو د پاره یو سندره لرو نو راځي چې په ګډه د نازی اقبال په غږ کې دا سندره واورو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، تاسو د نسیه اقبال په غږ کې دا سندره اوریدله. نو راځي چې اوس یو رپورت واورو او لږ معلومات په هم تاسو ته درکو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لیبیا د ولسمشر معمر قذافی پر ضد په ګډه د بندیزونو یو قرارداد وړاندې کړی. دا قرارداد له مخې په قذافی د هغه په نږدې ملګرو او د کورنۍ په غړو به په سفر کولو بندیزونه لګولی شي او اساسي به کنګل شي. دا قرارداد د جرمونو په نړیوال عدالت هم غږ کوي چې د حکومت ضد مظاهرچیانو حال دی واخلي او د ولسي خلکو د وژنې لپاره دې په ککړ کسانو قانوني کاروایي وکړي. د ملګرو ملتونو دغه ووټ له هغه وروسته مخې ته راغلو کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ښاغلي قذافي نه د واک پرېښودلو غوښتنه وکړه. د باراک اوباما په خبره د خلکو پر ضد یې له تشدده کار اخیستی دی. دغه حالاتو ته زموږ همکار عبدالحی کاکړ کتنه کړې ده او دا رپورټ یې برابر کړی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 واړه غړو د یک شنبه په ورځ په یو خوله د لیبیا پر ضد د دې بندیزونو ملاتړ وکړي. د امریکا، برتانیې، فرانس او جرمني په پلوي راوړل شوی پریکړې لیکله مخې د لیبیا صدر معمر قذافی د د په کورنۍ او په نږدې ملګرو باندې د سفر کولو بندیز او د دوی د شتمنۍ کنګل کولو ګامونه اخیستل شوی دي. د پریکړې لیکله مخې په هیواد کې د تشدد تازه پیښو ته په پام سره پر لیبیا باندې د وسلو خرڅولو بندیز دی او د دې ترڅنګ به د دوی پر ضد د انصاف نړیوال عدالت ته مقدمه لیږل کیږي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپل وینا کې د دې سازمان سیکرټری جنرال بان کی مون وویل چې په لیبیا کې تر اوسه زر کسان وژل شوي دي او د دې په وینا هلته د خلکو د بیکور کېدو او د خوراکي توکو د کمښت اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د شاغلي بان کی مون په وینا تر اوسه پورې 22,000 کسان تیونس او 15,000 مصر ته کډه شوي دي. د دې په خبره اوس هم هلته ډیر ځای خلک او بهرنی مزدوران ایثار پاتې دي او محفوظ ځایونو ته په تلو کې ناکامه شوي دي. بان کی مون وویل چې په داسې حالاتو کې ضرورت ته دي خبرې دی چې د لیبیا ګوانډي او اروپایي هیوادونه لیبیایي خلکو لپاره خپل سرحدونه پرانستی وساتي. په ملګرو ملتونو کې د لیبیا مرستیال استازي ابراهیم داباشي چې د کرنل قذافی څخه د شلون اعلان کړی وو وویل چې بندیزونه به د هغو خلکو اخلاقي ملاتړ وکړي چې د کرنل قذافی پر ضد مزاحمت کوي. د دې په وینا بندیزونه به د یو فاشیست حکومت په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي چې اوس هم په ترابلس کې واکمن دی. بلخوا هلته له لیبیا څخه رپورټونه وایي چې د یک شنبه په ورځ په پلازمینه ترابلس کې نسبتا خاموشي وه. دوکانونه خلاص وو او د کرنل قذافی ملاتړو د شار په مرکز کې گشت کولې، خو د شار د باندې د کرنل قذافی مخالفونو په سیمه خپل کنټرول کنټرول نور هم مضبوط کړی او د مزاحمت کوونکو جوړې شوې کمیټیانې د شار د انتظام چلولو او خلکو ته د بنیادی اسانتیاو رسولو کې مصروف دي. داسې رپورټونه دي چې په زاویا او مصراتا شارونو کې یاغیان له فوج سره په جګړه کې ښکیل دي.
د دین وړاندې تاسو د لیبیا د حالاتو په اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکر دا رپورټ واوریدل. اکونومیست مجله لیکي په عربي نړۍ کې د حکومتونو خلاف د خلکو مظاهرو د ژوند د نورو برخو ترڅنګ د تیلو په پیداوار او کاروبار هم ژور اثرات غورځولي. تفصیل د فرخنده وزیر ناورو.
اکونومیست مجله لیکي د منځني ختیځ او شمالي افریقې په یو شمېر ملکونو کې د ولسی پاسون او حکومتونو د بدلون له وجې د تیلو په کاروبار هم بد اثرات وغورځېدل. دغه ټوله سیمه چې 15% د نړۍ تیل پیدا کوي، لیبیا چې دا وخت پکې د حکومت خلاف مظاهرې روانې دي، د نړۍ د ورځني 80 میلیونه بیرل تیلو 1.5 میلیونه بیرل تیل پیدا کوي او په دغه هیواد کې د مظاهرو د پیل کېدو سره سم ځینې بهر ملکی کمپنیانو د تیلو پیداوار بند کړلو. په لیبیا کې د ډیوچ بینک یو کارکوونکی ایډم سیمنسکی وایي د تیلو په پیداوار او قیمتونو نه یوازې د روانو حالاتو له وجې اثرات وغورځېدل، بلکې په راروان وخت کې به هم د تیلو بیې متاثره کیږي. د تیلو په مارکیټونو داسې حالات ډیر بد اثرات غورځوي. د حسن مبارک د واکا لره کېدل او بیا په لیبیا، بحرین، ایران، یمن او الجیریا کې مظاهره پیل کېدلو د تیلو په قیمتونو کې 40% زیاتوالی راوستو. په موجوده وخت کې بې یقیني او ناکراری د تیلو په قیمتونو او پیداوار ډیر زر اثرات غورځوي، ځکه چې د نړۍ مارکیټونه د یو بل سره تړلې دي. د تیلو پیدا کوونکو ملکونو پیداوار چې د 1990 لسیزه کې 50% وو، اوس دغه پیداوار 60% ته غورځېدلی دی. په موجوده حالاتو کې مارکیټونه د سختو حالاتو سره وړاندې دي او په روان وخت کې هم څه نشي ویل کېدی چې په عرب هیوادونو کې ناکراره حالات به تیل او د دې سره په کار روزګار څه اثرات غورځوي. بحرین چې یو وړوکی ملک دی، خو د جغرافي په لحاظ ډېر مهم رول لوبوي او په بحرین کې د حالاتو خرابېدل به په ګاونډي هیوادونو هم ډېر ژور اثرات وغورځوي. په دغو کې یو سعودي عرب هم دی چې د بحرین په مظاهرو سخت اندېښمن ښکاري، او دا شان د سعودي عرب مشرقي صوبې چې زیاتره پکې شیعه مسلمانان اوسېږي او د تیلو کارخانې هم پکې زیاتې دي، امکان لری د بحرین د شیعه مسلمانانو په رنګ د خپلو سنی حکمرانانو پر ضد راپاسي. او همدا یوه وجه ده چې په روانه اونۍ کې د سعودي عرب بادشاه د 6.5 بلیون ډالرو یو شمېر د ولسی خیرخېګړې منصوبې اعلان کړې. که څه هم په عرب هیوادونو کې بې یقیني او ناکراره حالت لږې مودې وي، خو د دغې اثرات به په تیلو د دې په پیداوار او قیمتونو تر اوږدې مودې پورې اثرات وغورځوي.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا وخت تاسو لپاره یو بل سندره لرو د رابعه تپسوم په غږ کې. نو راځي چې په ګډه یې واورو.
جڑے گی سادلا سادلا گی دلی
بیا تبسم په غکم دا سندره واوریدله. اوس یو د لوبو په اړه خبر لرو. د جنوبی ایشیا په دریو هیوادونو کې روان نړۍ وال کپ کرکټ لسم میچ کې تیره شپه پاکستان سریلنکا ته په یو لسو منډو ماتې ورکړې ده. د نور تفصیل لپاره د سراج زهیر رپورټ ته ځو چې د اسلام آباد نه دا رپورټ لري.
د سویلی ایشیا په درې هیوادونو کې لوبیدونکي لسم نړیوال کپ کرکټ لوبو لسم مهم میچ کې پاکستان سریلنکا ته په یولس منډو ماتی ورکړه. د سریلنکا کولمبو خار په پریما داسا د لوبو میدان کې په شیرختی ګټلو د پاکستان کرکټ ډلې کپتان شاهد افریدی د سریلنکا پر ضد د لومبي بیټنګ کولو فیصله وکړه او دغه رنګې په 500 اوورونو کې د وو لوبغاړو پر سوځېدو 200 منډې جوړې کړې او سریلنکا ڈل تے دا 200 منڈو ہدف ورکڑو. د لوبی پپیل کی دا پاکستان لوبغاڑے احمد شہزاد 1400 او محمد حفیظ 22 منڈو او سوزے دل دا کمی رستو چی کامران اکمل او یونس خان دا منڈو پشمیرہ کی زیات والے اکڑو او دغشان کامران اکمل پا یو کم سلویخت منڈو او سوزے دو. ندی رستو یونس خان دا مصباح الحق سرا پا ملگرتیا لوبا مخپوڑان دی بوتلا خولی یونس خان د سریلنکا لوبغاړی هیرات په لاس د دوا او یا منډو رستو اوټ شو. د یونس خان د رستو راتلونکو لوبغاړو کې عمر اکمل په لسو او شاهد افریدی په شپاړسو منډو د میدان نه رخصت شول. د لوبې ځلانده لوبغاړی مصباح الحق د درې اتیا منډو سره ناټ اوټ یا نسوځیدونکي لوبغاړی پاتې شو. د پاکستان پر ضد د سریلنکا لوبډلې د نهه لوبغاړو په زیان دوه سوه شپږ شپېته منډې جوړې کړې او لوبې په یوولس منډو دغه رنگ سن کاکاری یو کم پنځوس منډی او جمارا سلوا نیمایی سلیز جوړ کړه. پر دې میچ کې یو خاص خبر دارا چې د پاکستان لوبډلې کپتان شاهد افریدی په سلور وکټو اغستو د شپږ زره منډو سره د درې سوه وکټو اغستون کې د پاکستان لومبه او د نړۍ دویم آل راونډر جوړ شو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان بل میچ به هم په دې میدان پریما داسا کې په درېیم مارچ د زیارت په ورځ د کینډا سره وي. کوم بچې روان لوبو ولسم میچوی. سیراز زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو د سیراج زهیر دا رپورٹ واوریدل چې تیر شپه د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ د کرکټ میچ د پاکستان ټیم ګټلې. د دې وروسته د پاکستان د نورو خارونو په ګډون په اسلام آباد، پېښور او کوټه کې د کرکټ مینوالو خوشحالي مانځلې ده. د کرکټ یو سو مینوالو مشال ریډیو سره خپل خیالات شریک کړي دي. راځي چې واورو چې د موسیقي او د خوشحالۍ د غږونو سره پیلېږي.
پاکستان میں جو گڈو خوشحالی پا دے باندھے چوے گٹلا
ساغه وخت چې عمر ګل بالینګ کوم نو مال کندو بال ویني شي نو بال د میچ ټرننګ پوینټ او بس خو پاکستان دې په سیده سره ورته او موږ دې دا ډیر اوس پټه دا جوشن د تا دا کړل
زمانه سره افغان
ټول میچ ته
ټول مو کتو نو جذبات خدا او چې خامخه یو خو افریدی د پاره مونږ ډیر سپورټ کو په دې خبره دا چې فیلډینګ زمونږ ډیر خراب او چلېدو
زمات فیل احمد نوم نه
لري ورچونه تاسو
زما دا میچ سره چې لکه بالکل هغه میچ څنګه چې سیم فائنل و چې وال 18 رن بس سم خو زما خو غن ذهن هغه ته دلو استرالیا بشانه بس الله شکر دی ویګټو
دا وړ شهید افریدی مهنت نتیجه دی او شهید افریدی چې څومره مهنت وکړه څومره مهنت نو دا وړ هغه سیله دی شعیب اختر زبردست وکټ واخیسته عمر ګل اورونه ډیر زبردست اورونه وګړه
غټه خبر دا چې لکه پاکستان کې نور خو خوشی ډیر کمی ذریعہ دي کنه نو دې سره تقریبا ملک کی جذبہ پیدا کی دی خوشحالی دے ملک جوڑاونو دے ملک خوشحالہ ولو
مانم رویلا زدر خوشحالہ ہم پاکستان بازر سے بازی ہو کلا بارا دا مصباو انس بایو در سٹیٹ بازی ہو کہ بولنگم سے بولنگ وچلے دی خدا دیو کی چھ ورلڈ کپ ہم پاکستان دراوڑی
محمد نسیم گردو ٹیم ش بازی کڑے دا گردو تا دا دور کو لیکن شاد افریدی خاص کر کے کردگی زیادہ کڑے دا دا غبا وجود کا شاد افریدی دا پکار دی چ کامران اکمل دل تربیت نورم مزید ور کے سر اخلاص اس دا صدا کیچن میسیج اور دا غلطیاں کی دی بچ خپل پر غلطیاں من ډیر توجه ورکړي
نن مې شو شو لیکن دا پاکستان کارکردگی به هم سمانه ده فیلډینګ سره سمانه دي بالینګ سره سمانه دي او دا بیٹسمنانو سره گزاره کوي
سلام پختونخوا
اوریدونکو په سلام پختونخوا کې یو واره بیا ستړي مشي دا وخت زموږ سره یو اوریدونکې د ټلیفون په کرخه دی نو راځي چې سره به خبرې وکړو ستړي مشي او سحر مو په خیر
ډیره مهرباني السلام علیکم علي جان الیا کډ شمالي وزیرستان
لیا کترورا خوار مشي په خیر اغلې درته وای چې حالونه څنګه دي مزاجونه څنګه دي
بس بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو دوه دي چې تاسو به خوي مالک ما وانه خبره کوله
بالکل جی
چې مشال ریډیو خاص کر د پښتنو د قبایلو رنګ نمای کوي خو یو دا څه خبره چې هغه د قبایلو د کلتور سره تړلې وي او د تاریخ په کتابونو شي پرتای او چې کچیر تاسو به کتابونو د هغه ځکه یو د پروګرام جوړ کوچه د پاکستان جوړولو نامخته یو هندو نامی خزا چې دغه نوما و رامکوری نوما یې وه نو هغه باندې د دغې د واده وشوه د یوه پښتنه د بنو د سیمو سره یو سړی و چې هغه تعلق د بنو نه و هغه نه بعد د هغې نوم اسلام بیبي ایښی شو خو چې کله فرنګي ته دا پته ولګېدله چې یوه هندو مسلمانه شوه او د مسلمان سړي سره یې واده وکړو نو د بریټیش حکومت دغه اکشن واخیستو چې دغه اعلان وکړه چې د کومه جینې دا دغه ماشومه ده دغه دا هغه نه جوړېږي چې دا واده وکړي د دغه د واجه نامو غواړو حکومت دغه اکشن ته واخیست چې دغه میډیکل چیک اپ کوو په دغه باندې فلمونه هم جوړ شوي دي که تاسو کتلې وي یا نه وي کتلې لاج یو نام فلم دی چې په اردو په انګریزي شي ترجمه شوي دي ما ویل که تاسو لږغونه په دغه موضوع باندې د قبایلو د سیمو د خلکو سره خبره وکړو چې دغه قبایل چې د کوم اوس نامونه ورکی دي دغه قبایل بیا راپاسېد د دغې ښځې په نام باندې د جهاد نام شروع کړو چې هغې پاخېسته د پاکستان په جوړولو شي ډېر زیات اهم کردار ادا کړی دی نو ما ویل که چېرې واورو تاسو دا موضوع وچېړې چې دا اسلام بیبي څوک وه دا رامکوري څوک وه او قبایلو ته څه کردار ادا کړی و فقیر پینز علي خان څومره کسان شهیدان شوي او ده د جهاد اعلان کړی و او د هندوانو د انګریزانو د بریټش په مان چې کوم جګړه اصل سبب دغه جینې جوړ شوې وه د اعظم قربانیا ورکړې نور پاکستانیانو قربانۍ ورکړې خو چېرې دغه کہانی او دا خبره که سپیرا وچېړې سی زه وایي چې ډېر کم خلکو ته به پته وي او دغه د قبایل چې کوم اصل سبب دی د پاکستان د همکاری یا د پاکستان سره د همدردۍ مینې او جذبه اصل اصلیت به تاسو ته معلوم شي دا میډیا ته هم دا د نړۍ ټول پښتنو ته چې قبایل چې کوم دي دا د پاکستان خیرخوا دي دا د پاکستان سره مینه لري همدغه هم قبایل دي خو لیکن دا ته افسوس سره زه وایي چې قبایلو ته خپل حقوق په شپېته کاله شي نه میلاو شوي دي او نه ورته اوس میلاو دي نه ورته د څکل اوبه شته نه ورسره تعلیم شته نه ورته د صحت اسانتیاوې شته حالانکه قبایل د پاکستان په جوړولو شي ډېر اهم کردار ادا کړی دی که نه وي که چېرې داسې دغه کہانۍ تاسو وګوره او که دا تاریخي کتابونو شي دغه پرته ده نو تاسو به وایئ چې واقعي قبایل هم هم درد دي د پاکستان سره
بالکل خپل خیال شریک کو مونږ سره خوشاله او آباد اوسه او د لیاقت رور د ټلیفون کرخه هم کته شو نو راځي چې یو بل اوریدونکو سره خبرې وکړو سړی مشي او سحر مو په خیر
خیر اوسه خور سږی مسه
خوار مشه رور جان نوم مسه دی او کوم زینم ټلیفون کړي
یو څه چې مشنه ورودن کې امیر محمد پانیزی له جنوبی پښتونخوا ځل افشین تحصیل خنوزی کلی ګور زتا سپلان کې
امیر محمد پانیزی رور ساس صحت څنګه دی او خرغلې
یا شکر دی شو بده تیم د بلوچستان په اشتانه سمې چې کومه بلوچستان سمې کې دا تیم د اگزام به شروع شوی دی نه نو دا تیم اگزام شروع دی زه خپل مصروف وم او نن داسې ریټوار ورو چې و نو ساج پروګرام ته ټلیفون وکړ ډېر وخت ټلیفون نه دی کړی نثار احمد کاکړ له خنۍ بابا څخه تعلق لري دا ډېر شکریا د کوم هغه د ټلیفون کړی چې رو امیر محمد پانی زه چې دې ټلیفون نه کې زه خو مصروف یم دا سوچم
صحیح تاسو مهرباني او تشکر تاسو
خو را به ښه شي سره د حساب اجازه نه شر کوم ډېر ټیم نه هم بس یو په اردن سلامونه دي کوم ښه شي ته باندې کوم ډېر ټیم ټلیفون دی کړی بس ښه شي ته باندې کوم تاسو
ډېر مننه ورور جان چې تاسو ټلیفون کړی بالکل وایې تاسو ارشاد
دې بنگلو خبر وي د بنگلو خبرې پرې زرا سره از ما درګه اتفاق قربان دی را سره سره پرې دو کی د جنجال خبرې پرې ز یو سربل سره قربان سورا سره سره په تورونو دي شرمېږم زه پښتون يم زما د مینې پیغام واخل را سره سره باندې زه تر تا قربان دی ار وخت در ته ولاړم دا د نن پیغام واخل را سره سره بس خور ډیره مننه ټول روم سلامونه باندې کومې په پای کې درم سره ساري درويش کاکا څنګه راته نشته
ډیره مننه امیر محمد پانی زهیرو راځي تاسو دا شعر مونږ سره شریکو ساسو ټول سلامونه هم زمونږ اوریدونکو ساسو ملګرو ته ورسېدل ډیره ډیره مننه چې تاسو ټلیفون کړي او د رحمت سرشار په غک کې به مونږ کوشش کوو چې تاسو سندره واورو کو دې کې پوره نشینو تاسو خبري او سندره کې خپل وړاندیز ورکول شي خو زه به کوشش کوم چې تاسو رحمت سرشار په غک کې سندره واورو اوریدونکو زموږ سره دا وخت یو بل اوریدونکی هم ټلیفون کړی دی، نو راځي چې اوی نه هم ځان خبر کو. ستړی مشې او سحر مو په خیر.
السلام علیکم علیه امیرزاده خور دې سلامونه می قبول.
وعلیکم السلام، څنګه یې رور جان؟ تاسو خو یې
درته جل الله فضل دې الله کرم دې. تاسو څنګه یې؟ زړه کله سي پلان خبرې کوم په یو نظام خیر.
پیام نظام خیل رو را بالکل زخیم آخده چه محساس و آواز و آورده لو سنگ است سیحتون و مزاجونم سنگ دی
خیره تا جا الله کرم دی بالکل دا جه موسمم برابر داو پا دی خوش آلم دیر سن شاید خواست سریلنکا نا دا لو بگتر یه دا جده مبارکی تو لپسنو تور کاما
بالکل
اسمت که کل سندر ماست تاس نا دیر واری خوشی دا غده درات نشر سره ایو سوره دونکو ته سلامونه وړاندې کوم صاف اجازه.
بالکل سلامونه وړاندې کې. او تاسو د چاپغه کې سندره غوښتلې ده؟
اسمت کاکر زمون خلاص سلامونه بختیار خان کاکر او محمد خان کاکر محمد پای او شربت خان ترن تشین کې غفار او خدی خان شربت خان او د نظام خیر ته وړاندې کوم. ډیره مننه
ورور جان، تاسو ته دې هم ډیره مبارک شي چې د پاکستان کرکټ ټیم لوبه ګټلې ده. تاسو ډیره مننه. او د اسمت کاکړ غږ کې تاسو ډیر واره غوښتلې ده سندرې، او کوشش پکو چې مونږ دا سندرې تاسو ته واورو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. په جرمنی کې د تاریخي آثارو پوهان په دې یقین لري چې د بامیان د بودا د وړې مجسمه ترمیم ممکن کار دی. د بامیان د بودا مجسمه چې طالبانو په 2001 کال کې د خپل واکمنۍ پر مهال الوزولې، په نړۍ کې د بودا تر ټولو لوی مجسمه وي او نړیوال شهرت لري. د جرمنی د یو پوهنتون پوهان چې د دې مجسمو الوزول شوی ټوټې یو کتلې، دا ډاډ ورکړی دی چې د بودا د وړې مجسمه الوتې ټوټې سره یو ځای کېدی شي او رغېدی شي. په دې اړه نور تفصیل د فرانس پریس خبری ایجنسی رپورت په بنیاد احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمنی د مونشن ښار د پوهنتون لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې د جرمنی پوهانو د ډلې د مشر ایروین ایمرلنګ له قوله ویل شوی دی چې د بودا د وړې مجسمې سلګونه ټوټې سره یو ځای کېدای شي، او د ده په وینا دا ممکن ده. خو د لویې مجسمې د ترمیم په اړه په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پروفیسور ایمرلنګ د دې مجسمې 12 متره پنډوالي ته په پام سره یو څه زړه نازړه دی. د بامیان د بودا مجسمې سلسال او شمامه چې د یوې اوږدوالی 350 او د بلې 15 متره دی، له نږدې 1.5 کلونو راهیسې د یو پان پر سر ولاړې وي. خو د طالبانو د واکمنۍ په وروستي کال د ځینو افراطي کړیو په هڅونه په دې پلمه چې دا په هیواد کې د بتپرستۍ نښه ده والوزول شوې. د مونشن پوهنتون په خبر پاڼه کې د دې مجسمو د جوړولو په برخه کې د سیاسي او عملي خنډونو یادونه هم شوې او ویل شوي دي چې د دې کار د عملي کولو لپاره پکار ده چې یا باید په بامیان دره کې یو وړه فابریکه جوړه شي، او یا هم 1400 ګړنګونه چې د هر یو وزن به تر 2 ټنو پورې وي جرمنی ته انتقال شي. د راپورونو لمخې د بودا د دې دوه مجسمو د ترمیم لګښتونه ښایي د جاپان لمرستو ورکړل شي. جرمنی پوهان وایي چې په دې مجسمو کې له بنفش، نارنجي، سره، سپین او نورو بیلابیلو طبیعي رنګونو څخه کار اخیستل شوی وو، او یوه ډېره رنګینه او په زړه پورې بڼه یې لرله. د مونشن پوهنتون پوهان د خپلو څېړنو لمخې اټکل کوي چې د بودا وړه مجسمه به د 1540 او 1595 له میلاده وروسته، او لوی هغه به د 1591 او 1640 له میلاده وروسته کلونو ترمنځ جوړه شوې وي. په خبر پانه کې همدارز ویل شوی دی چې په پام کې د بامیان د بودا مجسمو د راتلونکو په اړه د بحث لپاره راتلونکو اونۍ په پاریس کې یو کانفرنس هم جوړ شي. بامیان ښار ته نږدې هغه تاقونه چې یو وخت د مجسمې پکې ولاړې وي، اوس د ملګرو ملتونو لخوا د نړۍ د کلتوري میراثونو په ډله کې خوندي شوې دي.
سلام پختونخوا.
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا وخت مونږ تاسو لپاره د رحمت سرشار په غږ کې دا سندره لرو چې زمونږ ټولو اوریدونکو ته مونږ ډالې کو او په تیره امیر محمد پانیزی رور ته چې د دې سندرې غوښتنه کړې.
چلگی نری ہوئی بس مس پہ چلگی خاری ہوئی بیا بس مس پہ گرگی خار ہوئی نم بات سی غم مزیاتی النا سسو چما بار ماسی النا سسو چما بار ماسی
مار سہار لری ہوئی
اوریدن کو دار احمد سرشار پغک کم دا کا کڑے غاڑے وا اوریدل زمون اٹھول اوریدن کو تا ڈالے دی پا کوټه کې د زده کوونکو د ستونزو ته په کتلو سره د هاسټلو یو شخصي پروژه لتیرو دریو کلونو نه کار کوي چرته چې په کومه بیا د استوګنې خوراک او نور سہولیات ورکړل کیږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز موسی خیل په دې رپورت لري.
کوټه د بلوچستان تر ټولو لوی شار دی. د صوبې د نورو سیمو په پرتله دلته د تعلیم، صحت، روزګار او نور سہولیاتو په هکله وضع یو څه سمه ده. له دغې وجې د صوبې له بېلابېلې سیمو څخه زده کوونکي د اعلی زده کړو دپاره وکوټې ته مخه کوي، خو له بده مرغه دلته د استوګنې په لړ کې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي. په سرکاري هاسټلو کې د ځای د نه پیدا کېدو له وجې زده کوونکي شخصي کمرې ترلاسه کوي چې هغه و دوی ته ډېرې ګرانې پرېوځي. خو له تېرو درو کلو څخه په کوټه کې یو کس د شخصي هاسټلو پروژه پیل کړې ده چېرته چې په ډېره کمه بیا وزده کوونکو ته بېلابېل سهولیات ورکړل کېږي. راسئ نن دغه پروژه یا د هاسټلو دغه سیستم له نږدې څخه وګورو او دا معلوم کړو چې دا نوی خیال یا آیډیا څنګه مخته راغله. د یاد شوي هاسټلو مصر محمد آصف بابر سره چې مو کله لیده کاته وکړل، نو اول پوښتنه مو دا ځینې وکړه چې د دغو هاسټلو د خلاصولو څه مقاصد و. ده په ځواب کې راته وویل،
کوئټه سټوډنټ هاسټل دا لوی مقصد زموږ دا دی چې زموږ قبایلي سیمې، مثال روبس و لورلایس و هرنایس و دوکیس و مسلم باغ کلاس فلا، له دې ځاخه کم سټوډنټس راځي کوټې له د اعلی تعلیم دپاره او د شو ادارو کې چې دوی داخلي اخي، د دغو دپاره د دوی د رهایش ډېره غټه مسله وي. او بیا پر هوټلانو کې یا په بل داسې پلازو کې کمرې ملاواږي، لیکن دوی پیرنټس هغه دونیټ پر اعتماد نه وي چې آیا زما بچی وتیا په بازار کې ګرځي او که سکول ته ځي نه ځي، د اټینډنس څنګه دی په یو شي د معلومات نه لري. موږ دا اداره د دې لپاره خلاصه کا چې دا غریبان خلک او د قبایلي سیمو د کم مالکان راسي، موږ و دوی ته د رهایش سره سره و دوی ته ښه بهترینه ماحول ورکو، پر دوی باندې نظر وساتو چې دوی په بازارو کې نه وګرځي. خاص کار موږ پر هر لسم ورځ د دوی سکولانو لزو پرنسپل سره ملاورو چې زما د هاسټل سټوډنټ د پرسنټیج سونه دي د حاضری غه او دوی پر کم لیول باندې دي. بیا دا پروګرس رپورت موږ راواخو، دوی و پیرنټس ته هم ورلږو. د پیرنټس خاص کر ډیره ویاره دا وي چې دوی له روبل له سنځاوی له دوکۍ له کلاسیفلا څخه دی راسي او دلته د ماحول دونی خراب سي چې هغه بیا په دې پریشان سي چې زما بچی خو یار په دښنې علاقې کې په قبایلي علاقې کې په کم تعلیم کې خو ښه ژوند خو به وو، آرام ژوند به وو، کېتی باړي خو کوله، په یو باغ کې خو مزدوري کړو، لیکن د دې ژوند خو به سی وي. دلته په کوټه کې په غټ شهر کې ما علاقې ما خو ښه تعلیم به وکي، دای د نشو شکار سو، دای د نور د معاشي برایانو شکار سو. نو موږ سي دلته دا اداره خلاصه کړی د سټوډنټس لپاره سره پیر والد داخله کی، موږ بیا الک پر غټ ټیم پریز د لاټ سکول ته چې واپسی باندې دی راځ، بیا موږ له هاسټل ځخه بهر و د ګشتر نه پریز.
له محمد آصف بابر څخه می مخته وپشتل چې دلته تاسو وزد کون کو ته کومي کومي اسانتیاوی ور کوي او په څه حساب؟
په دې باندې موږ 15,000 روپۍ فیس دی د میاشتې. په 15,000 کې موږ د دوی کپڑے هم ورمنځ، وشتان هم ور جوړو، د سهار ناشته ده، سیکنډ ټایم چای دی، 5 بجې باندې کاوه چای ورکو، سهار ټین سي دی هغه د شودو چای ورکو، د غریبانو د پاره دی او ډیر کم فیس موږ شه. موږ کوشش دا دی چې په دا کم فیس کې و دوی ته ښه سهولت ور، خاص کر دا یو اهم خبره ده. ما د هاسټل د پاره یو ټیوټر هم یشې دی، یعنی یو ټیچر هم ورته نیولی دی. یو ټیچر خودی کم، لیکن موږ کوشش کوم چې مثال دوی ته دا یو ټیچر غټه فائدہ ورسی. هغه ټا فائدہ یا ده چې دا ټیچر چې دی پر هر کمره باندې ګرځي او د دوی د کم د کور کار چې ور کړی، هوم ورک ورته وي، دا هوم ورک دوی چک کوي چې په کالج کې لا په سکول وتا ته چې کم کار تاته در کړی دی، نو پر هغه باندې دای نظر ساتي او حالت وخت په دې باندې تیاروي چې باید سات سبا دغه کار درکړی دی ټیچر دا به ته کمپلیټوي زموږ په بلوچستان صوبه کې دا نمونه تر اوسه پورې داسې خاص پروګرام نه چا چلولی دی
په دغو هاسټلو کې له تربیې او زده کړې سره سره و تفریح او ساتیری ته هم پاملرنه کیږي
هفته کې یو ورځ فری ډے موږ لري چې په دا فری ډے کې سټوډنټ کڅه اکټیویټي کوي غیر نصابی سرگرمی دا هغه کولای شي فار ایگزامپل موږ داسې یو کوچنی غونډې سینم ستا په دې کې الکان کرکټ هم پخپله سره کوي د دې لپاره موږ یو ټی وی مرته شه د کیبل لګیدلې دي
د هاسټل له یوز د کوم کې شفیع الله څخه می په دغه لړ کې پښتنه وکړه چې ته دلته خاص لسو جراغلې او له هاسټل څخه ته تر څومره هدا پوري مطمئنې ده راته وویل
زه د ژوبو سیدونکو په کوم سیمندو خېلې هو دلته سبق وای دا تقریبا زما یو کال سوې دي یاره زه ډیر مطمئنه يم دلته کم د هاسټل کې کوم سہولیات دلته موجود دي په دې کې کانا پینا رایش دوبی ایر کټینګ یاره بل هاسټل کې کوم ما لایف تر کړی دي هغه کې دا پابندیان شانسته په دې کې دا پابندیان دي چې بغیر اجازه ته بار نه سي وتلای او بل دلته کوم سیګریټ نوشي سي دا نهسته دلته اکثر سټوډنټس په دوبی کې ډیر راځي ګرمي موسم کې ډیر راځي واجه د دې چې دلته په دوبی باندې سکولان خلاصېږي له نور شهرو دلته راځي
د هاسټل زکونکو د خپل خبرو پر مهال زیاته ک چې کده دغه شخصي پروژه په شان نور تعلیمي ګامونه هم پورته کړل سي نو دا به یقینا د صوبې د تعلیمي سباوند لپاره د نیکمرغي خبره وي نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو بل سندره واورو د نوشیروان په غږ کې خو د مشال ریډیو خبرونه دوام لري چې د سهار د نهونه د ماخام تر شپږو پورې خبريږي